وړاندې کوم. تر 9 بجو د ازادۍ رادیو د خبرونه ته خراغلاست. په دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام چې ادبي او هنري مسایلو ته ځانګړی دی خبريږي. په دې خبرونه کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د هیواد له تکړه لیکوال صدیق الله بدر سره د هغه کتاب په اړه خبرې اترې واوري چې د نړۍ د مخکښو لیکوالو د ادبي تګلارې پکې معرفي کړې دي.
دغلته چې ما کوم اتیا کسان معرفي کړی دي او د دوی د کار طریقې راغلي دي ځوانو لیکوالو ته، دا ورسره کوي چې لیکوالي هغوم را اسانه نه ده چې تاسو یې ګڼئ، شاعري هغوم را اسانه نه ده چې تاسو یې ګڼئ.
په ازادۍ رادیو مجله کې دا مرکه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. له هغه مخکې لنډه خبري برخه ووري. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د شانګهای د همکارۍ د ټولنې په مشريزه کې چې سبا په روسیه کې جوړیږي ګډون وکړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه واوري چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، په کابل کې د ایران سفیر وایي تهران د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ضد د افغانستان له حکومت سره مرستې ته تیار دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په سکاټلند کې د جرسي ټیم ته په 8 وکټو ماتې ورکړه. او متحده ایالات وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت د سخت دریځو پر ضد حمله زیاتوي. د خبرونو تفصیل، په کابل کې د ایران سفیر وایي تهران د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ضد د افغانستان له حکومت سره مرستې ته تیار دی. د ایران سفیر محمد رضا بهرامي په کابل کې وویل که په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش موجودیت د سیمې په تهدید او یو حقیقت بدل سي، ایران چمتو دی چې د دې ډلې پر ضد په جګړه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. بهرامي وویل سره له دې چې له داعش سره مبارزه د افغانستان مسؤلیت دی، ایران په هغه صورت کې چې افغانستان احساس وکړي چې د ایران مرستې ته اړتیا لري له خپل ګاونډي هیواد سره پر مرستې غور کوي. بهرامي ویل د وروستیو لسیزو پیښو دوی ته په ډاګه کړی چې د افغانستان ستونزې او چلنجونه په افغانستان پورې محدود نه پاتې کیږي، بلکې د نورو هیوادونو لپاره هم ګواښ دی. ایران د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ضد له عراق سره هم مرسته کوي. د قرغیزستان ولسمشر وایي د شانګهای د همکاري ټولنې غړي هیوادونه باید د افغانستان اکتشافات ته ځانګړې پاملرنه وکړي. الماس بیگ اتمبایب د روسیې تاس خبري ایجنسی ټول د سیمې په امنیت کې د افغانستان له رول څخه سترګې نسی پټولای. د همدارز ول هغه وضعیت چې دغه هیواد په شاوخوا کې روان دی د نړیوالو اړیکو په جیوپولیټیک نظام کې کلیدي رول لوبوي او دغه هیواد اکتشافات په سیمه کې د قدرت پر انډول مستقیم اغیز لري. د قرغیزستان ولسمشر ول موږ د سولېز او باثبات افغانستان لیوالیو. اتمبایوب دا هم ول دی فکر کوي چې شانګهای د همکاري ټولنې په فعالیتونو کې د افغان لوري ګډون مثبت فاکتور کېدای شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په سکاټلند کې د جرسي ټیم ته په 8 وکټو ماتې ورکړه. بیټینګ جرسی پیل کړ خو ټول لوبغاړي په 11 اور کې وسوځیدل. د جرسی لوبغاړو شپږ سلويشمن جوړ کړ او افغانستان ته یې 8 سلويشمن دی هدف وټاکه. افغان لوبغاړو په 8 اور کې هدف راکړ او د مسابقه د 2 لوبغاړو د سوځیدو په بدل کې په 8 وکټونه وګټله. د کرکټ د نړیوال شرا اور سیالي لپاره د غوراوي په لړ کې به افغان لوبغاړي نن د هانګ کانګ له لوبډلې سره مخامخ شي. د شل اور سیالي لپاره د غوراوي په جام کې افغانستان په بي ګروپ کې لښ هیوادونو هالند، متحده عرب اماراتو، اسکاټلند، کینیا، عمان او کاناډا سره سیالي کوي. د کرکټ د شلاور نړیوال جام سیالي په 2014 میلادي کال کې کیږي. بیا هم شراغلست. ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت د سخت دریځو پر ضد حمله زیاتوي. ولسمشر اوباما وویل د دې ائتلاف حمله په ځانګړي ډول د داعش پر مشرانو زیاتېږي. د متحده ایالاتونو ولسمشر په پینتاګون کې له جګپوړ امریکایي پوځیانو سره لکتنې ورسته وویل موږ په سوریه کې چې د داعش زړه دی د دې ډلې په مشرانو او بنیادونو پسې یو. له بلې خوا د عراق د مالي وزیر هوشیار زیباری د ازادي راډیو د عراقي څنګه ته په مرکه کې وویل چې د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو حمله ګټورې دي. دوی کډ نړیوال ائتلاف هوایي ملاتړ او هوایي حمله نه وای، وضعیت به د دشمن داعش په ګټه بدل سوی وو. د امریکا په مشرۍ ائتلاف د شنبه او یک شنبه په ورځو په سوریه کې د داعش د سخت دریځو خلاف حمله وکړه. داعش یا اسلامي دولت ډلې د سوریه او عراق یو شمېر سیمې نیولې دي. په سوریه کې د القاعده شبکې د څنګه ال نصرها جبهې یو انتحاري وسلوال پرون د سوریه په شمال شهر حلب کې د دولتي ځواکونو د یو مرکز مخې ته ځان والوزوه او 15 سرتیري ووژل. د سوریه د بشر حقوقو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي دا چاودنه ډېره لویه وه چې ږغ یې په ټول کلي کې واورېدل سو. دې ټولنې مشر رامي عبدالرحمن وایي چې په دې حمله کې لسګونه نور کسان ټپیان سوي هم دي. رحمان وایي د سوریه پوځ دې حملې ته په درنو وسلو سره ځواب ورکړ چې هوایي بمباري هم پکښې وه. د سوریه دولتي ټلویزیون چینل ویلي پوځ د سنی ډلو پلان چې غوښتل یې په چاودیدونکو موادو بار یوه لویه لارۍ والوزوي هدف ته له رسېدو مخکې شنډ کړ. د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوه تاریخي موافقه ته د رسېدو په مقصد اوږدې خبرې پرون بیا د شپې تر ناوخته پورې روانې وې او دواړو خواوو وویل چې د توافق لپاره شای نور وخت اړتیا وي. سپینې ماڼۍ وویل چې د جولای د 8 نېټې له ټاکلي مهلت څخه بیا اوښتل قطعا امکان لري او د ویانا د خبرو یوه ګډونوال ایراني مقام وویل حتی که خبرې د جولای له 9 نېټې څخه هم وړاندې وغځېږي قیامت نه کېږي. د فرانسې او جرمني مشران وایي په یورو زون کې د یونان د پاتې کېدو لپاره د خبرو باب پرانستی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسو اولاند پرون په پاریس کې په خپل منځ کې لکتنې وروسته د یونان له حکومت وغوښتل چې ژر یو نوی وړاندیز ورکړي. تمه ده چې نن د یورو زون د هیوادونو مشران په بروکسل کې سره وویني. نننۍ عجله غونډه هم د فرانسې او جرمني مشرانو بللې ده. پرون د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF رئیس وویل چې د یونان له حکومت سره مرستې ته تیار دی. په یمن کې پرون په هوایي حملو کې لسګونه کسان ووژل سول او په دې توګه د بشري مرستو د رسول په خاطر د حوثیانو او په سعودي کې د تبیدي حکومت ترمنځ په جګړې کې د اوربند هڅې له خطر سره مخامخ شوې. د حوثیانو اړوند دولتي خبري آژانس سبا راپور کړی چې په څو پیښو کې لږ تر لږه سل کسان ووژل سوي دي. په دې ډله کې هغه څلور 50 کسان هم دي چې د پلازمینې سنا په شمال کې په امران ولایت کې د حملو په یوه لړۍ کې ووژل سول. په یو پیښه کې له 30 زیات کسان د عیال یزید سوالی د کوز جنوب سیمه پرو مارکیټ په حمله کې ووژل سول. سبا خبری آژانس وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف الوتکو همدارس د یمن د جنوبي شهر الفیوش د څاروي د خرڅلاو په بازار کې له 30 زیات کسان په بمباری کې ووژل. همدارس د سیمه اوسیدونکو وایي د عدن او له هاشر منځ د لوی لارې په اوږدو کې د حوثي وسلوالو پر یو پوسټه په برید کې 10 کسان ووژل سوي چې د عیني شهیدان په وینا لس پکښې حوثي وسلوال دي. او د روسیې یو پوځي الوتکه تیره شپه ولویده او په نتیجه کې دواړه پیلوټان ووژل سول. د روسیې دفاع وزارت وایي د الوتکه په روزنیز او تمرینی ماموریت بوخته وه. دغه وزارت وایي چې دا جنګي الوتکه د شپې په څه باندې 9:30 بجې د روسیې د لرې ختیځ د خبروفسک د سیمې له هوایي ډګره له الوتو وروسته وغورځېده. د خبرونو پای
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمنو اوریدونکو مخکې مې هم یادونه وکړه چې د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي. خو په لنډه خبري برخه کې لومړی مطلب دا چې د افغانستان ولسمشر په روسیا کې د شانګهای د همکارۍ د ټولنې په مشرزه کې ګډون کوي. دا غونډه سبا پیلېږي او بل سبا یعنې د جمعې په ورځ به هم دوام وکړي. افغانستان له هم د دې ټولنې څارونکی غړی دی خو د بشپړ غړیتوب غوښتنه یې ورکړې. ولسمشر محمد اشرف غنی به د شانګهای د همکارۍ ټولنې د مشرانو په غونډه کې د ګډون ترڅنګ د روسیې د ولسمشر په ګډون د څو هیوادونو له مشرانو سره جلا جلا کتنې وکړي. اسمت څاروان او د موضوع تفصیل.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای د همکاري ټولنې د غړو هیوادونو په مشرزه کې ګډون کوي. د شانګهای د همکاري ټولنې د مشرانو غونډه د پنځشنبه او جمعې په ورځو د روسیې په اوفا ښار کې جوړیږي او د اروپا آسیا پر امنیتي مسایلو خبرې پکې کیږي. ولسمشر غنی به د شانګهای د همکاري ټولنې له غړو څخه وغواړي چې افغانستان ته چې اوس د دې ټولنې څارونکی دی بشپړ غړیتوب ورکړي. تاکل شوې ده چې ولسمشر غنی د دې غونډې ترڅنګ د روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره هم جلا جلا خبرې وکړي. روسي خبري آژانسونه وایي چې د افغانستان ولسمشر به د جمعې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کاسا زر پروژې په اړه خبرې وکړي. په دې پروژه کې چې له قرغیزستان او تاجکستان څخه افغانستان او پاکستان ته برېښنا لېږدول کېږي ممکن روسي کمپنۍ شریکې شي. دا به د 2014 میلادي کال له سپتمبر څخه چې اشرف غنی د افغانستان ولسمشر غوره شوی دی له پوتین سره د لومړنۍ کتنه وي. د انټرفاکس خبري آژانس ته راپور لمخي د ولسمشر پوتین سلاکار یوری اوشاکوف پرون وویل د افغانستان او روسیې ولسمشران به د دوو هیوادونو ترمنځ پر سوداګري راکړو ورکړو هم وژخیږي. اوشاکوف وویل چې روسیه له افغانستان سره 110 میگاواټو ته د سروبي د دوهم برېښنا بند د ظرفیت د لوړولو په اړه په خبرو بوخته ده او ممکن موافقې ته ورسیږي. د شانګهای د مشانو په غونډه کې به ډیر تمرکز د داعش یا اسلامي دولت پر تهدیدونو وشي. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چینګ کوی پینګ پرون خبریالانو ته وویل د اسلامي دولت د تروریستي ډلې د اغیزو د خپرېدو له کبله اوس افغانستان له ناڅرګند امنیتي حالت سره مخامخ دی. د زیاته کړه د شانګهای د همکارۍ ټولنې د غړو هیوادونو مشان به یقینا د افغانستان پر مسالې ژورې خبرې وکړي. دوی به په دې هم وژغیږي چې د افغانستان حالاتو ته په څه ډول ځواب ووایي. افغانستان د شانګهای د همکارۍ په ټولنه کې د هند، ایران، پاکستان او منګولیا په شان د څارونکو حیثیت لري. د ټولنې د بشپړو غړیو په توګه د هند او پاکستان پر منلو سلا کړې ده او دغو هیوادونو ته د غړیتوب ورکولو پروسه روانه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې د اونې خبريږي. د ماښام په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر وو بجو پورې دوام کوي. د مخام له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د مخام تر وو ازادي راډیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام وړاندې کوو، خو له هغه مخکې رضوان مراد ته غوږ شئ چې د لویدیز په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
جینز انټلیجنس 19 په خپل ورسته غنه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې عنوان یې ده ناتو بل 2014 کال وروسته په افغانستان کې هیڅ ډول پوځي رول ونه لري. جینز انټلیجنس د ناتو د یو لوړ رتبه چارواکي له قوله لیکلي له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د دې تړون ټولې چارې ملکی بڼه ولري. د افغانستان لپاره د ناتو د پلاوی مشر نیک ویلیامز زیاتوي موږ به له هر هغه کار ډډه وکړو چې پوځي وي. خاغلی ویلیامز جینز انټلیجنس اونیز ته ویلي دا تړون سر له اوس نه 2018 کال ته ګوري کله چې په افغانستان کې د ناټو اوسنی د غوڅ ملاتړ ماموریت پای ته رسیږي. د ناټو د غلوړ رتبه چارواکي ویلي په بروکسل کې 13 جون میاشت د دې تړون دفاع وزیرانو په خپله غونډه کې هم دا تایید کړه چې له 2018 کال وروسته به په افغانستان کې د ناټو ماموریت ملکي وي چې د افغان حکومت د ظرفیتونو پر لوړولو به متمرکز وي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې بیا د میدان وردګ د چلډیز ولسوالۍ د وروستۍ پیښې په اړه مطلب خپور کړی دی او لیکي چې افغان سرتیری حکومت ملامتوي چې د چلډیز په پیښه کې وظیفوي غفلت کړی دی. ورځپاڼه لیکي که څه هم چې افغان ځواکونه وایي د میدان وردګ ولایت په چلډیز ولسوالۍ کې هغه پوستې بیرته نیولې چې طالبانو پکې شاوخوا 1.5 سیمه ییز پولیس وژل، خو ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د دې پیښې په اړه جدي پلټنه وشي. ورځپاڼه لیکي ولسمشر غنی وروسته تر هغې د جلیز د پیښې په اړه د تحقیقاتو امر ورکړ چې له دې پیښې ژوندي پاتې شوو سرتیرو د کورنیو چارو پر وزارت تور پورې کړ چې د طالبانو تر برید لاندې راغلو پوستو سره یې مرسته ونه کړه. دغه سیمه ییز پولیس ادعا کوي چې په جلیز کې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت لپاره دوی د کومکي سرتیرو او مهماتو غوښتنه کوله، خو د کورنیو چارو وزارت ورته ځواب ورنه کړ. لاس انجلس ټایمز زیاتوي دا یوازې د چلریس پیښه نه ده، بلکې په تیرو دریو میاشتو کې د کندوز او بدخشان امنیتي ځواکونو هم خپل سر قومندانان او حکومت تورن کړی دی چې د طالبانو پر ضد جګړه کې له دوی سره پر وخت مرسته نه ده کړې.
د ازادۍ راجوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه میو منای ومانیم راډیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لیکوال او شاعر صدیق الله بدر د خپل نوې ژباړو پاک له خبرې کوي.
انس میلر همین ګوی چې دی وای وزه چې کله نوم تاکم د خپل کیسې لپاره 200 نمونه غواره کوم.
طنز لیکوال سید فخرالدین هاشمی خپل طنزونه راوروي او د خپل طنزونو په باره کې غږیږي.
یو خبره سار سړي زما پاک له کړي دا ډیره پخه خبره کړي.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د اطلاعاتو کلتور وزیر عبدالباری جهانی وای د بلخ، کابل او بامیانو په ګډون په څو ولایتونو کې د تاریخي ابداتو د سروې او پیژندنې لپاره څېړنې پیل سوي دي او د دغو آثارو بیا رغونه د دغه وزارت د سلوردنی پروګرام له لومړیتوبونو څخه ده. ښاغلی جهانی ویلي د جامع مینار د څلی او د زهاک د تاریخي ښار د ځینو څلو او په کابل کې د شهدای صالحین د تاریخي ستوپې د بیا رغونې طرحه برابره سوي او د ملګرو ملتونو د سازمان میاو فرهنګي موسسې یونسکو ته وړاندې شوې ده. د عبدالباری جهانی د څرګندونو لمخې په لوګر ولایت کې د عینکو د میسو لکان څخه نږدې 2000 تاریخي آثار راټول سوي او د هیواد ملي موزیم ته لیږدول سوي دي. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر د ګرځندوی صنعت په پاملرنه ټینګار کړی ویلي دي چې په هیواد کې د ګرځندوی د صنعت د پراختیا لپاره د دولتي او غیر دولتي بنسټونو په ګډون د ګرځندوی انکشافي بورډ جوړ سوی دي او دغه راز د دغه صنعت د بیا احیا کولو لپاره د ګرځندوی د صنعت د ملاتړ د صندوق د جوړولو په باب د یو ان ډبلیو ټی او په ګډون له نړیوالو سازمانونو سره هم خبري او موافقه سوي ده. همدارس د ګرځندوی د انسټیټیوټ د ودانۍ د جوړولو کار بشپړ سوی دی او دغه انسټیټیوټ د اساسنامې او نصاب د برابرولو په باب د پوهنې له وزارت سره هم کار دوام لري. د ځوانانو د ملي پالیسي تدوین او د لوستو ځوانانو لپاره د اطلاعاتي بانک جوړول له هغو پروګرامونو څخه دی چې د اطلاعات او کلتور وزیر په خپل لومړني سلورزنی کاري پلان کې د هغو په اجرا کولو باندې ټینګار کوي. د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د چارو د موینیت او په افغانستان کې د ایکوال اکسس موسسې ترمنځ د همکاري تفاهم لیک لاسلیک سو. د دغه تفاهم لیک لمخې به دغه موسسه د ځوانانو د ودی او د ځوانانو د چارو د موینیت د کارکونکو د کاري ظرفیت د لوړولو لپاره په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي. د باختر اجانس د خبر لمخې د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د چارو موین د دغه تفاهم لیک تر لاسلیک کولو مخکې ویل ځوانان د هیواد په سلو کې درې شپې ته وګړي دي او د دوی د ستونزو څېړنه او حل کول د دغه موینیت له دندو څخه ده او یا د موسسه باید له موږ سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د ایکوال اکسس موسسې رئیس ډاکټر انور جمیلی د دغه موینیت د اړتیاو په پوره کولو کې د مرستو ژمنه وکړه.
اغلی صدیق الله بدر له تیرو دوو کلونو راهیسې د دنیا د مشهورو لیکوالو د لیکوالۍ اسلوب او روشونه معرفي کوي. په همدې باره کې مې له ښاغلي بدر سره مرکه کړې ده. د اورېدلو بلنه یې درکوم. بدر صاحب ستړی مس
په خیر دی ژوندی اوسي.
پخوا به د دنیا د دې مشهورو لیکوالو چې کوم څه راتله په دې مطبوعاتو کې بیا به ویل چې دغه سړی په دې تاریخ باندې پیدا ده او مشهور آثار یې دغه دي په دغه تاریخ مړ شوی او داسې یو څو خبرې به وي او بس دا یو لنډ معلومات به و. البته مفصل به څه نه و. د کار له تخنیکونو سره یا د کار له شیوې سره د کار له روش سره به ممکنه نه وه چې بلد شي. خو له دوو کلونو راهیسې ستاسو لیکنې د دنیا د مشهورو لیکوالو د لیکوالۍ د روش او طریقو په باره کې چاپیږي. اول دا راته وایست چې له دې نه مقصد څه ده؟
تاسو خو ټکو ته اشاره وکړه د بهرنی لیکوال په اړه. مشهور بهرنی لیکوال ګڼ دي. موږ په دوی کې د ګوتو په شمار خلک پیژنو. د دې علت دا دی چې زموږ پخوانی لیکوالو او زموږ اوسنی لیکوالو حتی د بهرنیو آثارو ژباړې لپاره مټې نه دي رانغاړي. یو نیم آثار هم چې ترجمه شوی دی هغه کې هم د ژباړې کیفیت موجود نه دی. یعنی ته له هغو ژباړو خوند نشي اخیستلی. طبعا دا توپیر لري. د ژبې جوړښتونه دي، مثلا د انګلیسي ژبې خپل خاص جوړښتونه دي، د پښتو خاص جوړښتونه دي. هغه ژباړن کولی شي چې یو ادبي اثر ښه راوژباړي چې د دواړو ژبو په جوړښتونو باندې بالات وي. متاسفانه موږ چې دغه لیکوال نه پیژنو او یا یوازې په دې باندې کفایت شوی دی چې دوی ژوند مړینه او د اثارو شمیر خلکو ته ووایو، همدغه یې سبب دی. همدغو ټکو زه وهڅولم چې راځه دغه خپلو ځوانو لیکوالو ته هغه بهرني مشهور لیکوال وروپیژنه چې تر اوسه زیات زموږ په خلکو کې معرفي شوی نه دي. دا هغه خلک دي چې د دنیا له وی ډېرې معتبرې مشهورې خپرونې پاریس ریویو سره په متفاوتو وختونو کې مرکې کړې دي. پاریس ریویو ډېره معتبره خپرونه ده. دې خپرونې هڅه کړې ده چې د نړۍ مشهور لیکوال او حتی غیر مشهور لیکوال د خپل ژوند آثارو او د لیکلو د طریقو په اړوند وپوښتي. ما یو وخت په انټرنیټ کې ځینی ادبي مسائل پلټل چې یو وخت له دغې مسئلې سره مخامخ شوم. لومړی لیکنه چې ما ولوستله ایراني لیکنه وه، تر یو ځایه پورې مې سر پرې خلاص شو، نور پرې ونه پوهېدم. بیا مې سر شو، بیا مې سر شو او د څو کسانو مې پیدا کړل. په دې ژباړو کې ځینې داسې وي چې تا ته یې خوند درکوو پرې پوهېدې هم، خو ځینې نور ژباړې داسې وي چې نه به یې خوند درکوو او نه به پرې پوهېدې. آخر سر کې ما دا پرېکړه وکړه چې د دې کسان نه یو څه مواد راغوره کړم او خپلې ژبې ته یې راوژباړم. دا کار مې وکړو، خو بیا مې چې هڅه کوله په فارسي ایراني کې داسې دا خلک معرفي شوي وو او د کار طریقې ښودل شوي وو چې زما سر پرې نه خلاصېده. حتی ما وایي چې که دا زه کټ مټ ژباړم نو نورو ته هم د افادې وړ به نه وي. نو په همدې سلسله کې ما اردو پسې وکتو او بیا انګریزي متن پسې ولاړم. دری، انګریزي او اردو مې درې واړه سره پرتله کړل. بلاخره یو داسې شی مې راوویسته چې زما خلک پرې پوه شي چې مثلا ارنست میلر همینګوی څه ډول لیکوالي کوي.
بدر صاحب، په مجموع کې تر اوسه مو په دې دوو کلونو کې د څومره لیکوالو د کار هغه طریقې معرفي کړې دي، هغه شیوي معرفي کړې دي؟
په خورور ډول د سلو کسانو دي، خو د اتیا کسانو د کار طریقې باندې زما کار بشپړ شوی دی او یو کتاب هم چاپ ته چمتو دی او په دې تمه یم چې یو څه بس به نور ته پیدا کړم او دغه کتاب چاپ کړم. زه په دې باور یم چې کله دغه کتاب چاپیږي نو مینوال به خورا زیات وي. البته نن سبا ځینې کسان دا وایي چې د چاپ په ډګر کې د شعر او داستان د چاپولو علاقه کمه شوې ده او اوس ځینو نورو مسایلو ته په ادبي ډګر کې توجه کوي. خی یو توجه دی خواته هم واوړي
کنیم نو تاسو ورواړه ولا پارل. بدر صاحب، په دې کې به ډېر جالب لیکوال هم وو البته چې تاسو معرفي کړي دي، یا بیا هغه د کار طریقې ډېرې متفاوتې وي. په دغه سلو تنو کې ستاسو لپاره د چا د کار هغه طریقه ډېره متفاوته وه او په زړه پورې وه؟ کېدای سي هغه راوپېژنې او یو څه هغه د کار په طریقه باندې خبرې راته وکړي.
ما ته په لومړي سر کې د ارنست همینګوی د کار طریقه ډیر مهمه ښکاره شوه، ځکه لومړی ځل چې ما د کوم چا په اړه معلومات ولوسل هغه ارنست میلر همینګوی وو. د همینګوی یوه جالبه خبره دا وه چې زه چې کله کیسه لیکم او د کار وروستیو برخو ته رسیږم، بیا هڅه کوم چې د خپلې کیسې لپاره یو نوم غوره کړم. په دې نوم غوره کولو کې هغومره زحمت زه وباسم چې د کیسې په لوستلو کې مې ایستلی دی.
زموږ اکثره لیکوال کم پام کړی دغسې الله توکلي او شی ور خطا کې د لیکنې سر ده.
حتی تر دې بهتره لا ده چې دغه عادت زه هم لرم. له هغه رئیس چې اجتماعي شبکې راوتې دي، زه چې کوم شی هم لیکم، که شعر وي که کیسه وي، دفتن چې بشپړېږي فیسبوک ته ورغورځوم. البته یو هدف مې دا وي چې تی ولولې، نور ملګري ولولې، خپل نظرونه راکړي چې په همدغه شکل کې زما دا کیسه او شعر صحیح ده او که نور کار هم غواړي. خو دا یو بد عادت هم دی، ځکه ته بیا نور هڅه نه کوې چې په دې کیسه یا شعر کې ګوتې وه یا کار وکړي. خو ارنست میلر همینګوی چې دی وایي زه چې کله نوم ټاکم د خپلې کیسې لپاره 200 نومونه غوره کوم. په دې 200 نومونو بیا فکر کوم تر څو چې یو نوم انتخابوم. دا د ستورو لیکوالو کار دی. نو تاسو فکر وکړئ چې یو لیکوال د خپلې کیسې د نوم پر سر دومره فکر کوي، 200 نومونه غوره کوي، له 200 نومونو یو نوم غوره کوي، بیا نو د کیسې په پلاټ باندې څومره کار کوي؟
بدر صاحب، دا یو خو فرزنده عمومي تبصرې دي چې امکان لري د دې لیکوالو په ایسه کیسه وي. تاسو یې د کار نمونې هم په خپلو لیکنو کې چاپ کړي دي؟ یعنی ستا ورسره
هو ځینو لیکوالو ویلي دي چې مثلا سل کاله یوازیتوب د ګارسیا مارکس کتاب، ځینې ناول لیکونکي دي چې په شپږو میاشتو کې، په دوو میاشتو کې، یا په یو کال کې، یا په دریو کالو کې یو ناول لیکي. خو ګارسیا مارکس په خپل دې ناول باندې کلونه کلونه وخت لګولی دی، ځکه تر ټولو غوره او شاهکار ناول دی. او د ګارسیا مارکس د شهرت سبب هم دغه ناول ګرځېدلی دی، سل کاله یوازیتوب. ځینې تفاوتونه د هر لیکوال په کار کې شته. مثلا ما ته غوره په دې کې ځینې داسې شیان هم و چې یو ډاکټر لیکوال شوی دی، تر نورو ډېر ښه لیکوال شوی دی، بیا ډاکټري پرېښې ده، لیکوالۍ ته یې مخه کړې ده، ځکه تر طبابت په لیکوالۍ کې ځان کامیاب لیده. یا ځینې کسان د هوټل دغه ګرسونو، د ځینو کسانو نورې دندې وي چې لیکوالۍ ته راغلي، بیا یې ویلي دي چې یوه متفاوته خو خوندوره فضا ده. مثلا ما یو بل تناسب هم په دې کار کې نظر کې نیولی دی، او هغه دا دی چې ګڼ شمېر ښځې لیکوالې مې پکې معرفي کړې دي، او د دوی د کار طریقې مې پکې بیان کړې دي، چې په هغو کې یوه ویرجینیا وولف ده. هغې به همیشه دا ویل چې زه غواړم چې د لیکوالۍ د کار لپاره ځان ته یوه کوټه ولرم. هغه تر ټولو لوړه فیمینیست لیکواله وه، او هغې دا ویل چې یوه ښځه باید خپل مالي استقلالیت ته ورسیږي، او که لیکواله وي نو د لیکوالۍ د کار لپاره باید ځان ته یوه کوټه ولري چې کار وکړي.
بدر صاحب، څه عملي استفاده کېدای سي ستاسو له دې کتاب نه که په راتلونکي چاپ سي؟
زموږ ځوان لیکوال پر دې مین دي چې یو څه ولیکي، پر دې مین دي چې شهرت ته ضرور ورسیږي. خو لیکوالي داسې یو شی نه ده، یا شاعري داسې یو شی نه ده چې ته پرې شهرت ته ورسیږي. ته باید یو داسې څه ووایې چې له نورو متفاوت وي، او د په انسان کې د یو ډول هیجاناتو د رامنځته کېدو سبب وګرځي. خو وچ په وچه یو کیسه، یو شعر پر هیڅ چا باندې تاثیر نه شي کولای، او نه ته پرې شهرت ته رسېدلی شي. دغلته چې ما کوم اتیا کسان معرفي کړي دي، او د دوی د کار طریقې راغلي دي، دا زموږ زلمی لیکوالو ته، ځوانو لیکوالو ته دا ورزده کوي چې لیکوالي هغومره اسانه نه ده چې تاسو یې ګڼئ، شاعري هغومره اسانه نه ده چې تاسو یې ګڼئ. د شاعرۍ او لیکوالۍ په مخ کې دغه خنډونه پراته دي. له دې خنډونو که تاسو ورتېرېږئ، نو بیا به تاسو یو ښه لیکوال او یو ښه شاعر باندې بدلېږي، او کنه څه چې تاسو لیکئ هغه یوازې تاسو له خوند درکوي او د ټولنې په درد نه خوري. داسې د کار طریقې په دغه کتاب کې راځي چې یو نوی تازه کار لیکوال ته لارښوونه کوي چې ته د لیکوالۍ په لومړیو کې باید څه وکړي. مثلا ارنست همینګوی ویلي دي چې زه چې دغه کله لیکوالي هم کوم، یوه لنډه کیسه لیکم، په هغه باندې ورځې ورځې وراړم، او بیا چې کله په دې باندې پوه شوم چې له دې کیسې نه زه هم خوند اخیستلی شم، او هم یې په مفهوم پوهیږم، او هم په دې پوهیږم چې په خلکو باندې اثر کوي، بیا یې چاپخانې ته ورکوم.
بدر صاحب، کومه داسې لنډه نمونه به د یوې معرفي وي در سره؟
تاسې د مثال خبره وکړه ومنصب. ما د کلید په 1980 ګڼه کې چې تر ټولو وروستۍ ګڼه ده، په دې کې د ریموند کارور د کار طریقې باندې لیکنه کړې.
او بدر صاحب، ټوله خو نه کېږي، نو داسې اخواغې راته ووایه.
او لیکنه خو ډېره اوږده ده. ریمون کارور وایي، هر ورځ لیکل کوم، ډیر خوند را کوي. کله کله په لیکلو کې دا رانه هیریږي چې د ونۍ کومه ورځ ده.
دا به نو اتمن بیکاره مونه کای ماموریت لره لای نه ور نه یری ده. ښه
دی وایي، خدا کومه ستونزه نه ده، ما زده کړی چې صبر وکړم او د فرصت په تمه اوسم. آرامه کینم او لیکل پیلوم. همدا چې د میستر شاه کینم، هر ورځ لاس دولس تر پنځلس ساعته پورې کار کوم. د ده بله خبره دا ده ومان سي وای چې پر دې بیړه نه کوم چې د کیسې تر پای ته رسیدو وروسته هغه چاته ولیکم. کله کله سو میاشتې خپل لیکلي شیان له کوره نه وباسم، کار پرې کوم، یو څه ترې کموم، او یو څه ورزیاتوم. زه چې کله پر خپلې لیکوالۍ فکر کوم یا شاعرۍ باندې فکر کوم او کله مې چې دغه کار شروع کړی دی د بهرنیو لیکوال د کار طریقې، زه اوس ګورم چې زما په کار کې هم یو څه بدلون راغلی دی او زه په دې ډاډه یم کله چې دغه کتاب چاپیږي او یا هم دا اوس چې څوک کلید مجلې لولي او دغه برخه پکې لولي، طبعا د هغوی په کار کې هم بدلون راځي او لیکوالۍ او شاعري ته په لوړ او اوچت نظر ګوري، نه په عادي نظر.
کور مدان بدر صاحب، په دې لاره چې کتاب چاپ سي زموږ اکثره لیکوال بیړه کوي، ناولې د میاستې په سر کې شروع کړي د میاستې په پای کې چاپ ته ولي. زموږ اکثره کارونه چې دي، کله شعر په برخه کې دي، کله نثر په برخه کې دي، البته چې برسېرن دي یو علت یې همدا ده چې موږ بیا بیا غور نه ده پرې باندې کړی. له دې نه به خلک الهام واخلي. تاسو ته د کتاب مبارکي لا وسوه.
مننه، ښاندې اوسئ.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
وای چې بیړۍ په نیت چلیږي، په دې کایت کې چې اوسې وګمر شیدل ولی او رچل نیت بدو سره څه کنه کیږي، په دې لچې نیتونه مو سم سي.
وم شاهزاده اونو یو وخت یو پاچا و چې شپک خزی لرلی او د هری خزی یو زوی و. مانا دا چې پاچا شپک زامن لرل، خو پاچا یو بل وم زوی هم درلود. د دغو شپکو زامنو او د دا وم زوی تر منز تفاوت پدی که و چې دغه شپک وړه پا مانه کی زیگی دلی و او وم پا زنگل کی زیگی دلی او لوی شوی و. پاچا تکړه ښکاری و او د هوسۍ غوښه یې ډېره خوښېدله، البته د هغې هوسۍ چې په خپله به یې ښکار کړه. په سلطنتي دربار کې د اشپزانو کمی نه و، مګر د پاچا په کور کې دا اوس یو دود ګرځېدلی و چې د هغه خواړه دې ملکې پاخه کړي. ملکو به په نوبت سره خواړه پخول او پاچا ته دا نه و معلومه چې کومه ښځه یې تر نورو ښه دیګ کوي. یو سهار چې پاچا ښکار ته روان و، ملکو ته یې وویل، زه نن یوه هوسۍ ښکاروم، د هغې غوښه په خپلو منځو کې سره برابره وویشئ او جلا جلا یې پخه کړئ. زه غواړم پوه شم چې تر ټولو خوندور دی کومه یوه کوئ. ملکې غوښې ته منتظرې ناستې وې او پاچا په هوسۍ پسې ګرځېده، خو د خدای کړه وه، هوسۍ په ګوتو نه ورتله. غرمه شوه، ماسپښین شو او د ښکار درک لنه و. مغرور پاچا نه غوښتل چې کور ته تش لاس ستون شي. پاچا د خپل نوکر په لاس ملکو ته پیغام واستوه چې تشویش مه لرئ، پاچا ته خیر دی، پاچا به د هوسۍ له ښکارولو وروسته کور ته ستون شي. که ښکار وځنډېده، پاچا شاید شپه هم په ځنګله کې تېره کړي. مازدیګر رانږدې کېده او پاچا چې هوسۍ لا نه وه ښکار کړې سخت ناکرار و. آس یې دومره تیز غلاوه چې د ځنګل بلې څنډې ته ووت. دی ډېر لرې راغلی و، لمر په غرغرو و، خو هوسۍ لا نه وه موندلې. مګر یو داسې څه یې ولیدل چې دلته یې بیخي تمه نه کېده. هورې یو قصر ولاړ و. پاچا ماڼۍ ته ننوت. په هومره لوی ځای کې یوازې یوه پیغله نجلۍ وه. پاچا دومره ښکلې نجلۍ په ټول عمر کې نه وه لیدلې. دې پیغلې چې یوه شهزاده وه، پاچا ته خپله کیسه تېره کړه. یوه دیو 15 کاله پخوا د دې مور و پلار او د دوی د کوچنۍ پاچاهۍ ټول اوسیدونکي وژلي وه. یوازې همدا نجلۍ ژوندۍ پرې ایښې وه. دیو غوښتل چې له نجلۍ سره واده وکړي، خو په دیو کوډي شوې وې. کوډي داسې وې چې د بنیادم له زوزاد سره یې تر هغو واده نه کېده چې د هغې نجلۍ چې واده ورسره کوي شرط پوره نه کړي. شهزاده ای اوریدلی و چې په یوه ټاپو کې د سرو زرو یوه ونه ده او په دې ونه کې یو زرین مارغه اوسي چې که هر څوک یې سندره واوري بیا هیڅ وخت بې رحمي نه کوي، په ډیر مهربان کس بدلیږي. شهزاده ای له دیو وغوښتل چې دغه ونه او مرغه ورته راوړي. دیو ورته وویل چې دای خبر دی چې ونه چیرته ده، مګر ونی ته رسیدل خورا سخت دی. دیو دا هم وویل که په یوه کال کې دننه له ونی او مرغه سره راونه رسیدم نو پوشه چې د خپل هڅې په وخت ختم شویم. وروسته بیا کولای شي لبل چا سره واده وکړي، خو کدی اولاد وشونو رنگ به داسې وی لکه د بیزوګانو. پاچا د انجلۍ ښکلا بیتاب کړی و. جلی سلطنتی ماڼۍ ته ورسره بوتله. ملکې حیرانی دریانې شوې چې سړی په هوسۍ پسې تللی و او راغی له ښکلې ښځې سره. دوی ټولو ته د نوي ملکې په ښکلا رخه ورغله. دا رخه وار په وار زیاته شوه، ځکه له نوي ملکې سره د پاچا مینه وار په وار زیاتېدله. د دوی زړونه یوازې هغه وخت یې شول چې نوي ملکې زوی وزیږاوه او زوی یې بیخي بیزوګانو ته ورته و. پاچا ډیر وشرمیده و ملکه یې له بیزو ډوله زوی سره د ځنګله د هغه غاړي ماڼۍ ته واستوله. البته څو نوکران یې ورسره کړې چې د دوی خدمت وکړي. ځنګل ته نږدې یو مکتب و چې یو لوی حکیم پکې شاګردانو ته درس ورکوه. د پاچا زامنو د همدې حکیم په مکتب کې درس وایه. بیزو ډوله شاهزاده هم چې د مکتب د تلو شو دلته راغی چې درس ولولي. هلک که څه هم بیخي د لوی بیزو بچی ته ورته و، خو حکیم جرأت ونه کړ چې په مکتب کې شامل نه کړي، ځکه دی هم شاهزاده و. حکیم ډیر ژر د نوي شاهزاده په راتلو خوشحاله شو، ځکه بې حده لایق و. بیزو ډوله هلک په یوه کال کې دومره څه زده کړل چې نورو شاهزادهګانو په لس کاله کې نه و زده کړي. شپږ واړه شاهزادهګان خپل کشر ورور ته سره یو لاس شول. د دوی په زړونو کې اور بل و چې کشری ورور ولې دومره ژر ژر کتابونه تماموي. دوی یوه ورځ مکتب ته اور واچوه او پلار ته یې وویل چې دا کار کشری ورور کړی دی. پاچا و واړه زامن دربار ته راوغوښتل او د درباریانو مخې ته یې په نوکرانو امر وکړ چې بیزو ډوله زوی په یوه بیړۍ کې واچوي او بیړۍ په سمندر کې خوشی کړي. د پاچا امر سمدستی عملی شو. څه موده پس حکیم دربار ته لاړ او پاچا یې پوه کړ چې مکتب کشری نه بلکې د ده میرنۍ ورونو سوځولی دی. ټولو درباریانو خواشینی وښوده چې دا خو له کشری شهزاده سره ډیره بې انصافي شوې ده. دوی د کشری شهزاده د راستنولو غوښتنه وکړه، مګر غوښتنه ډیره ناوخته وه. د هغه بیړۍ تیزو بادونو لری لری ځایونو ته رسولې وه. درباریان په قهر و او په یوه خوله یې له پاچا وغوښتل چې د نورو شهزادګانو ته باید د هغه غوندې سزا ورکړل شي. پاچا شپږ واړه شهزادګان په بیړۍ کې سپاره کړل او بیړۍ یې په اوبو کې خوشی کړه، خو دا ځل یې تجربه زیاته شوې وه. زامن یې پوه کړل چې څو ورځې پس به چې د درباریانو قهر سوړ شوی وي بیرته راستنه شي. دو خدای کړو وه، نوی بیړۍ یوه ټاپو ته ورسېده چې لږ وروسته زړې بیړۍ هم هلته پیښه وکړه. په دغه ځای کې دوه سیندونه سمندر ته لوېدل. دا د یوه سیند اوبه سرې او د بل د شیدو غوندې سفینې وې. د سیمې خلکو شهزادګانو ته وویل چې په سرې سیند کې به سفر نه کوئ، ځکه په غاړه یې یو دیو اوسي او هغه ډیر خطرناک دی. کله چې شهزادګانو په زړه بیړۍ کې کشری ورور ولید، ورته ویې ویل: موږ په تا پسې راوتلي یو، څومره ښه شو چې ومو لیدلې. د سپین سیند په اوبو کې خو موږ ډیر مزل کړی دی، هیڅ د کار شی پکې نشته. ته په سره سیند کې مزل وکړه، ګوندي ښې ملغرلي یا بل قیمتي شی ومومې. موږ به دلته چې څو پورې راستنېږي انتظار وکړو. کشری ورور د ورونو په خبره باور وکړ. په سره سیند کې بیړۍ روانه کړه، خو چې څنګه له سترګو پناه شو، د نورو هغه ځای پرېښود، د کور په لوري روان شول. بیزو ته ورته شهزاده په سره سیند کې روان و. چې څلار په مخ کې لاړ، ویرونکي آوازونه یې واورېدل. د چې ور وکتل، یو پنځه سری مار یې ولید چې له خولې یې اورونه بادېدل او د سرو زرو تر ونې تاو و. د ونې په سر کې یو زرین مارغه ناست و. ده د دې ونې او مارغه په اړه له موره خبرې اورېدلې وې. بیزو ډوله شهزاده په خپل ټول قوت د مار په څټ ور ټوپ کړل او د هغه د سرونو غوڅولو ته یې شروع وکړه. کله چې وروستی سر هم غوڅ شو، زرین مارغه سندره پیل کړه. بی حد خواگه سندره. پا هم دی وقت که چه مرغ سندری ویلی، بیزو دول شهزاده پا خوراخ کلی زلمی بدل شو. ده شو خواستی مطول او سیدون که ده مرغ آواز در را طول شل، چه پا دی خبر زند پوکری چه پینز سره مار چنگ بو بجل شو. لگروسته ده دی سیمی پاچا، ملکه او ده غوی خیسته لور را ورسیدل. پاچا ایلان وکر چه که هرچا مار وجلی وی لور حق تور کوی. شهزاده چه اوس خکلی زلمه و له شهزادگی سر واده وکر. پاچا نوی او زوم پی وخکلی بیره که لوی و چی تا روان کرد. زوم ده خسر له واده یوازی ده ونی او ده مارغ داله ور سر واخسته. البته خپل زره بیره هم حیره نکره چی پا خکلی بیره پیسی و تری او را روانه کری. ده پاچا بیخی زر تنل ویدل چه ده خکلی زلمه با ده وم زوی وی. ده زوی چیره بدل و. خو آوازی همه آواز و پاچا پا خپل و غگونو شک وکر چی حسیبه ده ومزوی ده آواز گمان ورباندی کوی مگر آواز همه آواز و زره بیره همه بیره و اولد سره راغلی گارد هم ده شهزاده خبری تاییده ولی ده پاچا لمره حکم ده و چی خپل وم ملکه ده زنگل ده چندی لمانه ایده و گوخته مگر خزره نخله زوی پا مور پسی ورغی زرین ونه ده مور ده کورمخی تا کی نوله. زرین مرغ دوونی پا برا چانگا که زالا وکره. شهزاده لمور سره پاتی شو. سرنگ چیشپک نور شهزادگان راستانه نشول، نو در طول و زرط ولویده چی مرشویدی. زموده پس پاچا ومر. وم شهزاده سر لمور او میرمنی در بار تراغل. شهزاده پا تخت که ناست او تاجی بسر کر پاچا شو. خو پا ونی که با یوزل زنگل تته چه در زرین مرغ سندری واری.
زه کمی خبری کوم. دا د ښاغلي سید فخرالدین هاشمي د طنزونو د لومړۍ ټولګې نوم دی چې په روانه میاشت کې قلم ټولنې خپره کړې ده. په دې ټولګه کې د ښاغلي هاشمي دیارلس طنزونه چاپ سوي. له هاشمي سره مې د طنزونو په باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. هاشمي صاحب معمولا مستاسو شعرونه لوستي دي؟
بله.
او خال خال کوم وخت کوي ولنډه کیسه مو چرته چاپ سوي.
بله.
دا ځل مو داسې یو نادره کار کړی ده. له دې شاعري او کیسې ورهاخوا طنزونه مو لیکلې دي.
بله.
د دې کتاب مبارکي درته وایم. زه کمې خبرې کوم.
سلامت اوسئ.
اول دا چې تاسو کمې خبرې نه کوئ، څومره چې زه تاسو پیژنم تاسو ډېرې خبرې کوئ. څنګه مو له دې طنز سره علاقه پیدا شوه؟
عمان صاحب نکته چې مخکې ویلې د شیر دروازه مو روټه کوله، کله کله لنډې کیسې ته م راسو. خو د دې سره سره ما په ځان کې یو قسم بل وړتیا، خو خیر نه پیږم وړتیا ورته وایم که نه ورته وایم،
طنز مالګه دی په ځان کې
دغسې یو شی مې لیدله چې هغه کومه تنده چې ما لرله په ځینو موضوعاتو مسایلو کې هغه به نه په شعر کې سړېدله او نه به په لنډه کیسه کې زما تنده مې ماتېدله. بیا چې کله طنز ته رالم لږ خوشحاله سوم، طنز لیکل وروسته به لږ اسوده سوم. څه چې به ما زړه و یا هغه ما چې به څه غوښتل چې زه ولیکم هغه به په دې طنز کې برابر راتله، سم به راتله، زه به ترې راضي سوم. نو کله کله انسان یا لیکوالان خصوصا د داسې موضوعاتو سره مخامخ کېږي چې کېدای سي هغه په شعر کې نه وي، یا کېدای سي په شعر کې په لنډه کیسه کې هغه د هدف ته ونه رسېږي، ځان پر سکونه احساس نه کوي. نو دغه طنز ته چې زما خیال شو یو دوه درې طنز سیمې ولیکل، بیا مې وویل چې سړی ولاړه لیکلی سي. نو اوس هم بس ما ته ګوډ مې لیکلی دي، ښه بد قضاوت خو نه خپل لیکوال نه شي کولی، خو بیا ټولنه کوي، خلک یې کوي.
ستاسو مجلسونه خواږه دائم ټوکي پکې او یوه شوخي پکې، داسې نه چې طنزونو ته مو د ټوکو مالګه ډېر ورګډي. یو څه د دې خپله د طنز په حیسه کې راته ووایاستئ دوه لوغو تعریفونو نه چې نه بشپړېږي او خلق نه پیقانی کیگی، یو طنز ده او بلم شیر. ستاسو په نظر طنز خپله څه ده؟ څه ته تاسو طنز وایاست؟
عمان صاحب یو ځای کې مې ستا مرکه اورېدلې وه، عینن دا پوښتنه له تانه چا کړې وه، بیا تا ورته چې وخت کې به مې تعریفونه کول. زه به هم دغسې د تعریفو پسې ګرځم، خو ته یقین وکړه چې ما په تعریف کې شیم پیدا نه کړه، هغه اصلي شی به په ګوتو نه راتله چې دا زه څنګه شروع کړم، څنګه پیل کړم. خو بېرته هم هغه سړی چې څه شی لیکي هغه باید یو څه وپېژني. نو تر کومه ځایه چې زه خبر یم یا زه پویګم تنز د انساني ذهن هغه محصول ده چې ټول اخلاقي او عقلاني مسائل په یو شبکې د انسان سترګو ته دري. دا هم لکه د نورو ژانرونو د ادب د نورو ژانرونو یو ژانر ده چې په عین حال کې چې خواږه لري ترخه هم لري او اصلاحي بڼه لري او یو قسم نیوکه ځان سره لري خو هغه مکدې شي مستقیمه نه وي. یا که داسې لږ لغات فراني وکړو هغه پنځلسو زیاتو ادبي ژانرونو چې موږ یې پیژنو په دقیقه توګه پیژنو هغه ژانر یا سنف چې تر ټولو ښه او ټولنیز او سیاسي مسایلو نیوکه کولی شي او د سمون او رغون لارې په ګوته کوي هغه همدا طنز دی صاحب. نو طنز پاک هم دومره پوهیږو
کور دی ودان مشکل لیکي او څه خو اوس په دې خلک څنګه پوهیږي ډېر دي داسې په لغاتونو کې وویل
ما خپل په ساده هغه وویل کنه چې کدي سي د غزمو په مشره کې د تنس صرف ټوکو ته ویل کیږي دغه خندا ته او څو خندول او په چا پورې ټوکه وویل دغه ته عام ولسته چې کله موږ ځو ټولنې ته چې کوزیږو او دغه د پلیکلې بڼه تنس دا بیا لږ سوی نه راپورته ده. دا تشه خندا نه ده هغه باندې ته خپله پوهیږي دا یو شاته یو مفهوم لري یو هدف لري یو نیوکه لري یو اصلاح لري.
بالکل اکثره وخت له خلکو نه د ټوکې او د تنس کوم تفاوتونه چې دي دا ورنه ګډیږي. فرضاً ډېر موږ داسې ټوکې هم لرو چې په هغو کې انتقاد شته ده او فرضاً په تنزونو کې هم دایي فرق به بیا څنګه کوو. فرضاً ډېرې داسې ټوکې دي چې د یو هدف له مخې ویل کیږي او یوې نیمګړتیا ته اشاره پکې سوي په عین حال کې خندا هم یې پکې. حال دا چې طنز هم کوم تعریف چې تاسو وکړ تقریبا د هغه په رڼا کې سړی ویلی شي چې طنز هم همداسې یوه وظیفه لري چې هم خندا یې پکې او هم هغه یوه نیوکه یي یا پر نظام یي یا په سیاست یي یا په ټولنه یي داسې د دې داسې عمده فرق راته ویلی شي چې فرضاً څنګه پرې فرق
عمان صاحب د طنز تعریف کې داسې زموږ په ټولنه کې سم نه یې چاره اخیستی. ټوکه چې ده یو دفتن خندا یا چاودنه لري له ځانه سره دومره مشخص اهداف نه تعقیبوي لکه څومره چې طنز ده. طنز سطح پیل وړه ده. طنز د مشخص موضوع پاکله په خاصو شرایطو کې د ډیر فکر او سوچ نه ورسته چې هغه مشخص اهداف تعقیب کی لیکل کیږي. ټوکه بیا دغه اغه نه لري دا خو اغه نه ورتیا نه لري. یو ټوکه ده کېدای سي په یو چاپ لکه تا چې مخکې ویلي د طنز یو څه خواږه ولري خو دومره صلاحیت یا دومره ماهیت یوې مسلې نسي راڅېړلی نسي اخیستلی یا دومره ښه نیوکه نسي کولی معقوله نیوکه نسي کولی. همغه شیبه د ودې خندل بیا تیره شوه. نو نور تفاوتونه هم کېدای سي ډېر وي او کېدای سي زه ورباندې صحیح ونه پوهېږم.
کور مودان ښې موضوع ته مې اشاره وکړه چې په نهایت کې موږ دا ویلی شو چې طنز څه ده د یو هدف لپاره لیکل کیږي او د خندا په غبارې او ټوکه چې ده د ټوکې په نهایت کې هدف خندول دي
نور خاص هدف یې خواته نه لري
خاص مقصد لپاره نه لیکل کیږي. کېدای سي چې یو موضوع ته اشاره پکې سوي یو شی پکې نقد سوي اما غرض او اصلي مقصد
خندول
دي. یو طنز مراتول ولې
عمان صاحب مننه زما دغه یو ټولګه اوس هم د تازه چاپ شوې ده زه کمی خبرې کوم. نو په دې ټولګه کې یو طنز چې زه کمی خبرې کوم او د لیکوالو شاعرانو په دې خلکو پورې دی څه ارتباط لري که دغه درته ولولم څنګه به
دا به ډیر ښه دی. دا شاعرانو نه خو خلک ډیر پتنګ دي ته ولولم
شاعران خو ښه خلک دي صاحب. د عنوان دا وای زه کمی خبرې کوم. مازدیګر یو فرهنګي ملګری راته زنګ ووهه پزړه کې خوشاله شوم. ګومان مې وکړ چې حتما یې په کوم تلویزیون یا رادیو کې کار راته پیدا کړی دی. ستونه می صفا کړ او چاپ چاپ لسانه انداز می ورته ویل بلی صاحب هو صاحب تاسو څنګه یاست؟ زه ښه یم دعاګانې مرا سره دي. ملګری می سبا مسبخین ته په یوې ادبي غونډه کې د ګډون بلنه راکړه. ویل یې چې د پلانی صاحب د لنډو کیسو د نوي چاپ شوي کتاب مخکته نه ده. په شرم سره می ورته ویل زه خو په لنډو کیسو خبرې نشم کولی. په خندا یې راته وویل زوره وره ستا تشریف آوري ضروري ده. خیر دی تا ته به د نظم ویلو وخت درکړم خالي لاس خو دې نه پرېږدم. په دې خبره مې زړه باغ باغ شو. یو خو ما په دې ورځو کې یو نوی نظم لیکلی و چا ته مې نه و اورولی او له بلې خوا په دې خوشحاله شوم چې ادبي ملګري به مې له خپلې اوږدې بیکارۍ څخه خبر کړم. که چیرته په کومه راډیو یا تلویزیون کې راته کار پیدا کړ په خپله خو د ظالم زمن لس ځایه کار کوي. شپه نه تېرېده څو ځله مې نوی نظم په لوړ آواز خپلې مېرمنې ته ولوست خو د داد ورکولو څه درک نه و. ملامته نه وه. دغه څومه میاشتو چې زما بېروزګاری په زړه چې چله دا وار مې په خیال کې هغه سبا ته غونډه راوسته. خپل غږ کې مې درد او سوس پیدا کړ. نظم لوستل مې پیل کړل. ښځې په غوږ ووهلم. دا ته رحمان بابا چې په کور کې د موږک لکۍ نه سپېرېږي څه فایده. که رښتیا ووایم له شاعرۍ سره ډېرې مینې دې حته رسولی وم چې په داسې روزمره پیغورونه مې ولاکه غوږ لګراو. سبا ته د غونډې ځای ته ور ورسېدم. محترمین لا نه و راغلي. زما په شان یو څو کسه جذباتي شاعران په څوکیو ناست وو. د خپلو شعرونو کتابچې یې په لاسونو کې اړولې را اړولې. زما په خیال چې د غونډې بلون کې دوی ته هم د کوم شعر اورولو وعده ورکړې وه. خپل فرهنګي ملګري ته چې د غونډې انانسري هم په غاړه وه ورپه غوږ شوم چې هغه زما د نظم اورولو پرنۍ وعده ورپه زړه کړمه. ډاډ یې راکړ چې پولیس کې زما نوم لیکلی ده. ګڼ شمېر ښځینه او نارینه لیکوال شاعران او ژورنالیستان غونډې ته راغلي وو. زما په خیال د کتاب مصنف د غونډې د کامیابولو او ځان ځلولو په خاطر له خپل ټولو تعلقاتو امکاناتو څخه ګټه اخیستې وه. د مخې په سب کې کېناستم او د ویان هرې خبرې ته به مې سر خوځاوه. د قرآن کریم د څو آیتونو له تلاوت وروسته د غونډې انانسر یوه نه بخونکې اشتباه وکړه. یو محترم استاد یې د پیل خبرو لپاره سټیج ته وغوښت. استاد سټیج ته روان شو. د شاته ناستو کسانو غوږونه مې واورېدل چې ویلې دا ټکی 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 چا را بللی؟ دا به اوس څوک غلی کوي؟ یو بل ته مې ویلې یار لکه چې زموږ مقالې پاتې شوې دا په څه غم واوښتو. د یو بل شاعر او انځورګر غږ مې واورېد چې ویلې دا ټکی ټکی به مې اوس زړه راشین کړي. زه خو بیرته ځم ولاکه کینم. زړه مې وښویېده. ما ویل هسې نه چې ما ته د نظم ویلو وخت را ونه رسیږي. استاد په ابتدا کې زیری راکړ چې دی کمې خبرې کوي. خو پوره نیم ساعت د ویښ زلمیانو په غورځنګ وغږېده. بیا یې وویل زه کمې خبرې کوم. دا ځل یې په شاهي مشروطه خلووی لکچر ورکړ. ورپسې نیم ساعت یې د سردار داود په پرمختیایي پروګرامونو رڼا واچوله. شاته مې وکتل نیمې څوکۍ خالي شوې وې. مازدیګر قضا استاد له سټیج څخه په خیر و خیرت راکوز شو. د غونډې انانسر وویل اوس به د هېواد تکړه شاعر او لیکوال په څوکۍ کې رانیغ شوم. فکر مې وکړ چې ما یادوي. خو انانسر د یو بل ځوان شاعر چې په هوی رادیو کې د خوښه کړو سندرو خپرونه مخته بیوله د مقالې ویلو لپاره سټیج ته وغوښت. شاعر د کیسه لیکوال په شخصیت خبرې وکړې. ویلې چې کیسه لیکوال له ډېره وخته راهیسې پیژني او ګرمه ملګرتیا ورسره لري. د غونډې درېیمه وینده یوه میرمن وه چې په ترېدلي غږ سره یې خپله مقاله داسې بنده بنده لوستله لکه خدای مکړه بل چا چې ورته لیکلی وي. ماښام مهال غونډه ختمه شوه. زه هلاکه چا یاد کړی یم. د شپې 9 بجې کور ته ورسېدم. ماشومان مې نیم ویښ او نیم ویدول. میرمنې مې ساړه پالک مخ ته راته کېښودل. زما په غوږ کې د استاد هغې خبرې بیا بیا انګازې کولې چې ویلې زه کمې خبرې کوم.
کورمدان ډېر خوندور
ملک کلام دل ته زلاو چې پاک سي څوک ونه غږیدل.
دا متاسفانه راځي دا زموږ د غونډې چې دي چې نتیجې کې نه دي او ډېره ګټه خلکو ته نه رسیږي. یلته ته همدا چې زموږ هغه دوستان چې دي یو خدای چې دي چې مشخص دي او څوک ته ور بلل کیږي بل هرې غونډې ته ور بلل کیږي. زه فکر کوم موږ هغه د تخصص یو اصل چې ده هغه معیار کړی ده. فکر کوم هر څوک په هر څه کې باید ونه غږ. مشکل بیا دا ده چې متخصص کسان کم لرو. نو دا یو وجه ده چې دغه یو څو کس چې دي د هرې غونډې ته بلل.
نو که یو غونډه یو چا ته جوړه سي او موضوع مشخصه وي او بیا ته په بله خوا روان یې او بیا له سټیج هم نه راکوزیږي او یو بل څه بیا راوغوړي هغه بیا وایي چې له ما سره په یو اتاق کې اوسېده او داسې ښه کالي اغوندي او ښه خب. نو دا خو ګوره زما خو زه غونډه چې په څه شي وایي ماته خو هغه هدف حاصل نه شو.
دا جنجال مسته دی. هاشمي صاحب په دې ټولګه کې څو تنظونه راغلي؟
عمان صاحب په دې ټولګه کې تقریبا 14 تنظونه دي. خو دوی بیا ولسی کیسې دي چې ما پولیس کاروېدلې دي. بیا مې یو څه رنګ او رخ نور ورکړی ده او یو شی مې ترې جوړ کړی ده چې خوښې به دي شي انشاءالله.
سوژي د ښار دی د کلی دی
ولا مختلف دی او د دا څه چې روان دي د حالات سره چې موږ مخامخ یو په دې کې همدغه حالات زما د تنظونو سوژي ګرځېدلی دي. که په هغه په ادبي برخه کې دي که هغه په سیاسي برخه کې دي که هغه په نورو برخو کې دي. یو نیم ځای کېدای شي د کلي ولسوالۍ ته هم پکې تللی یم. هغه په وړوکي بازار کې هم درېدلی یم او نورو کې د دې ښار د دې محیط سره تړلي تنظونه دي.
هاشمي صاحب تنظونه ډېر کم لیکل کېږي او په شمار کسان دي چې یعنی د ګوتو په شمار دي.
بالکل.
تاسو په خیال دلیل یې څه ده؟ ولې علت یې څه ده چې تنظ نن سبا کم لیکل؟
عمان صاحب اول خو په لوی سر کې لیکوالي مشکل کار ده. بیا په لیکوالۍ کې مشکل کار یا ستونزمن کار تنظ لیکل دي. دغه هم یو سړی به لیکوال وي شاعر به وي خو دغه د تنظ خواږه بیا بل شی دی چې خدای پاک چاته ورکړي. موږ تاسې کتنز لیکون کیم لرو یا اوس ژوند دي یا مړ دي، نو دغه تن داس یو کار ده چې هغه خواږه د انسان په وجود کې له ځانه سره فطرت کې راوړي. یو سړی مخکې مې عرض درته وکړو چې لیکوال به مې شاعر به مې خو تنز لیکون کوي به نه یې، یا دغسې یو سړی لکه تا به مثال کوم، یو سړی لیکوال به مې شاعر به مې خو انځورګر به بیا نه یې. یا غنی خان ده چې عین حالت کې ګوره هم تنز لیکوال و هم مصور و هم مجسم ساز و هم شاعر و، ډیر اړخونه یې درلودل. یوه خبره سهار صاحب زما پاکله کړې ده او ډیره پخه خبره کړې ده چې زه پخه په دې ده چې زما خپل هم ځان ته نور او هغې لیکلي دي چې دې سړي دغه یو هنر لاره دي تنز لیکلو، خو ډېر وروسته یې ورپام شو. ما چې سوچ وکړ رښتیا چې وروسته مې ورپام شو، ځکه زه خپله ناکراری زه نه پرېښودلم چې دا څه شی ما کې کمی دي چې زه شعر ولیکم بیا هم پر سکونه نه یم، چې زه لنډه کیسه ولیکم بیا هم یو قسم لکه څوک چې د چا قرضدار یي. نو دغه طنز کې بیا هغه زما هغه
طنزونو کې به د
یا یو پیل څه زما دپاره یو پیل تنده نه سوله یو سراب ده دغه خو چې ته ځې نه ځې ته چې منډې پسې وایې
دادا څو کسه طنز لیکوال ستدې اوس
ولا مومن صاحب څو کسه چې زه یې پېژنم یا مشهور دي. یو طنز لیکونکی چې اوس شکر ژوندی ده او ما یې اثار لوستی دي او ورسره بلد یمه چې هغه استاد حفیظ الله تراب ده. یو کتاب یې پروسه کال کال بل کال چاپ شو په نام دی رومانتیک منیجر. دا سړی ډېر ښه طنز لیکي. حقیقت سره ما چې د طنزونه لوستلی دي کامیاب طنز لیکونکی ده. ناپی همت صاحب ده، ننګیار اشنا صاحب ده، اشم ناصری ده چې طنزونه یې زما ډېر خوښیږي، واقعا ښه طنز لیکوال ده. محمود نظری صاحب ده چې ډېر کاری په دې برخه کې کړی ده. او سحر صاحب ده، استاد علمګل سحر، استاد محمود نبی سلای صاحب ده چې کم کاری کړی ده خو ښه دي. او کاتب پاتون صاحب او منان ملګری صاحب خدای دی وبخي. کدی شي نور بمی خو یا به زن نه پیژنم نه بلب ده به مر سره یا به دوی د ډېر سنې لیکلي.
یو لاند تنز مو راته ولولی، تاسو ته د خدای د نورو ډیرو طنزونو د لیکلو توفیق درکړي او تنده مو ماته سه.
عنوان یې ده سرلوړي. په کارتینو کې د ترافیکي بیروبار له وجې سهار په 9 بجو خپل دفتر ته ورسېدم. د دفتر ملګرو مې د خوشحالۍ یو شور جوړ کړی و. ټول تلویزیون ته ځیر و. په تلویزیون کې د ولسي جرګې هغه غونډه ښکاروله چې په هیواد کې د ګاز او تیلو د قیمتۍ په وجه د کابینې ځینې وزیران د پښتنو لپاره خپل سرګردانه دربار ته رابللي وو. خدای شته په زړه کې مې را تیر شول چې پارلمان زنده باد. هسې خلک شکایت کوي چې پارلمان د هیوادوالو له ستونزو بې خبره ده. ملګري ته مې وویل وزیران خو ښه وارخطا ښکاري. ملګری مې تر ما زیات په زړه سوری و. یو سوړ اسویلی یې وویست، بیا یې وویل ما یې کوه چې بڼکې درته وشکوي، ډېر بېغمه پراته دي. لومړی وزیرانو غونډې ته ځانونه داسې سپین کړل چې ما له ځانه سره وویل رښتیا خو وایي که د ثور غمیزه نه وای پېښه شوې ولې به نن ګاز او تیل دومره ګرانېدل. وزیرانو سمې چکې وهلې، ځینې وکیل صاحبانو لاسونه پړقول او وزیرانو ته یې تر بڼو لاندې داد ورکاوه. وروسته د پښتنو وار راورسېد. وکیلانو خپل سره او شنه کارتونه هوا ته پورته کړل. په تالار کې شور شو. رئیس صاحب زه نظر لرم، ما ته وار راکړه. جناب رئیس صاحب وخت بتی که تبصره کوتا دارم. و رئیس صاحب ما ته وخت راکړه، زه وکیل نه درته ښکارم که څنګه. رئیس صاحب وخت بتی که نمایندګي مردم کنم. هیچا د رئیس غږ نه اورېده. رئیس صاحب په لاسپیکر کې نارې وهلې، برادر صبر داشته باشید. وکیل صاحب، وکیل صاحب گپی ما را گوش کو، به همه تان وقت میرسه. قطع کو مای کشه، قطع کو. اصول داخلی را نمیفهمه. د شورا منشی غریب بیا نارې وهلی، خبره واوری د غلیس بینی په نوبت په نوبت. وکیل صاحب تا ته راځم، تا ته راځم، زما خبره واوری. و وکیل صاحب. وزیرانو یو بل ته وکتل. د میز لاندې یو د بل لاسونه په خوشحالۍ سره ټینګ کړل. وکیلانو دا ځل د شورا په داخلي اصولو بحث پیل کړ. چیزی که در اصول داخلي قانون باید پلی شي. بیشه در جایت از قانون گفت میزنی؟ کدام قانون؟ لدیر و لنجی و رسته یو وکیل صاحب تا دی خبر و وار ورکل شو. لبسم الله ویل و رسته یو ویل زه یو نظر لرم، موږ باید حق ته حق ووایو. خارجانو د زړه له کومې زموږ هیواد ته کار ونه کړ. وزیران څه وکړي؟ کور دی ودان شي په داسې وخت کې به څوک وزارت ته زړه ښه کړي؟ په دوی دې اوس هم آفرین وي. یو بل وکیل صاحب پرته له خپلو نوبته د خبرو وار ونیو. در ولایت ما میدان هوایی نیست، مردم از ما کار میخوایه، چه جواب بتم تر والا؟ په دې کې بیا شور شو. رئیس صاحب موږ ولاکه د څښاک غړپ وبولو رو او دی میدان. وکیل صاحب، وکیل صاحب، رئیس صاحب، ورئیس صاحب، منشي صاحب. رئیس د غونډې د اختتام اعلان وکړ. ما ته له کوره زنګ راغی، ویل چې په ډبه کې ګاز نشته، کور ته کله راځي؟ ما لا موبایل نه و بند کړی چې وزیر صاحبان د چکچکو په بدرګه له تالار څخه سر لوړی ووتل.
کور مو ودان. سلام.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسی نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ دی.